الرحیم. گران واوریدون کو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونا او پکڑو که مو لحدا تیری دل و بخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
گران اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه ونې کې پیرزوینه ومني، نن د شنبې ورځ د 14 لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 22 نیټه ده چې د جون د میاشتې له 12 او د ذوالقعدې د میاشتې له 1 او د بیبي معصومې د زوکړې له کلیزې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسخرابیدي ستاسو تاسو ته د مبارکۍ په ویلو سره نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خپرونه وړاندې کوم. د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایران د اسلامي جمهوریت د 13 پړاو د ولسمشري د ټاکنو په ضد د سعودي پورې د تړلیو رسنیو د پروپاګنډا او په هکله یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کړم. د پروګرام په دوام کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په تیره بیا د استرالیایي ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د دفتر له مشر ښاغلي غلام جیلاني ځواک مرکه واورئ. ورپسې به د ایران د ټاکنو په هکله یوه ځانګړې خپرونه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم د حضرت بي بي معصومې سلام الله علیها د زوکړې د کلیزې په مناسبت ځانګړې خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو. اوس د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د 13 پړاو د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ مناظره په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د سلور جمع یو د ډلې هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پیلې ده. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د ملکي وګړو د وژلو په اړه نوی شوه شوي راپور، او د نفاق او د ملي یووالي په ضد د پایلو په اړه د عراق د لومړي وزیر خبرداری. ایزانو اوسم ستاسو پام راوړم د نن ورځې تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت دریم او وروستۍ ټاکنیزې مناظرې نن ماپښین د تهران په 15 بجو ترسره کیږي. زموږ د خبریال له راپور سره سم نن د ایران د 13 پړاو د ولسمشریزو ټاکنو نمایندان به د ولس د غوښتنو او اندېښنو په اړه په ټاکنیزو مناظرو کې خپل نظرونه بیان کړي. علي رضا زاکانی، محسن رضایی، میرقاید محسن، مهر علی زاده، سید ابراهیم رئیسی، عبدالناصر همتی، سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی او سعید جلیلی په دغه مناظره کې ګډون کوي. د ټاکنیز مناظرو لومړی پړاو د اقتصاد، دوهم پړاو د سیاسي فرهنګ او ټولنیز موضوع سره ترسره شوي، خو د مناظرو وروستی پړاو به د خلکو اندېښنو او د غوښتنو په اړه ترسره سي. د ایران د 13 پړاو ولسمشریزې ټاکنې، د پارلماني ټاکنو لومړی پړاو، د رهبری د خبرګانو د شورا د ټاکنو دوهم پړاو، او د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې د غبرګولي د میاشتې په 28 ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال او د ایران د مذاکراتي پلاو مشر نن استرالیا پلازمینې ویانا ته ننوتی چې د برجام پورې اړوند مذاکرات له سره پیل کړي. زموږ د خبریال له راپور سره سم د ایران او څلور جمع یو ډلې د هیوادونو ترمنځ د امریکا د غیر قانوني بندیزونو د ختمولو او برجام ته د دغه هیواد د بیرته ستنېدو په موخه د مذاکراتو شپږم پړاو به نن ماپښین د برجام د ګډې کمیټې له لوري په ویانا کې له سره پیل سي. دا په داسې حال کې دی چې د بایډن اداره هم د ټرمپ په څیر د برجام د نړیوالې ټیم موافقې په چوکاټ کې د خپلو ژمنو د پلي کولو او په ایران باندې د غیر قانوني بندیزونو له لیرې کولو ډډه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې ولیکل، اقتصادي تروریزم هغه هم د کرونا د وبا په دوران کې د بشریت په وړاندې ستر جنایت ګڼل کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی زیاته کړه، ترامپ تللی دی، خو دا هغه غیر قانوني او له جنایت ډک بندیزونه دوام موندلی دی. دا رقچې په وینا د مګرمچ د اوښکو هیڅ ضرورت نسته، په داسې حال کې چې د ایران 2.5 میلیون وګړو باندې د کړاوونو او مصیبتونو د راوستلو لپاره د امریکې هڅې جریان لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وویل د کرونا د خپرول په دوران کې د امریکې له لورې اقتصادي تروریزم د انسانیت په وړاندې ستر جنایت بلل کیږي. په استرالیا کې یو افسر په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژلې په محکمه کې وویل راته امر سوی و چې یو کروندګر هم باید ژوندی لاړ نه سي. د مصر او اسپانیا په حواله په افغانستان کې د استرالیا ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو د افشا کېدو په دوام تازه د دغه هیواد د پوځ یو افسر اقرار کړی چې په قصدي توګه بې وسلې او بې ګناه ملکي وګړي په نشه کړي دي. د بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو یو افسر ویلي چې په کندهار او روزګان کې د خلکو د خپلو قومندانانو په لارښوونه ملکي وګړي وژلي دي. دغه افسر ویلي چې په یو لړ عملیاتو کې د سیمې خلکو د دوی الوتکې ته د ناستې اجازه نه ورکوله، نو دوی هم له چولکې ټول هغه ملکي وګړي په نشه کړل چې په سیمه کې راغونډ سي وو. دغه افسر وویل همداراز د چولکې له ناستې وروسته هغه کروندګر هم په نشه کړل شول چې د دوی د ډزو شاهدان وو. دوی وایي په خپله یې هغه ځوان په نشه کړ چې د ټراکټر تر شا پټ او د 10 یا 14 کلونو په شاوخوا کې عمر درلود. تر دې وړاندې هم نړیوالو رسنیو او بنسټونو په افغانستان کې د استرالیا له جنګي جنایتونو پرده پورته کړې ده او دغه هیواد بیا ژمنه کړې چې په جنګي جنایتونو ټول تورن کسان به محاکمه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس دریمه څپه د اوج کچې ته د رسېدو په حال کې ده او پیښې یې ورځ تر بلې زیاتیږي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووید-19 ناروغۍ د مهارولو په موخه له ننه د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند افغان رسنیو ته وویل 14 ولایتونو کې تر دې مخکې ښوونیز مرکزونه بند سوي وه، خو اوس مو په ټوله 4 ولایتونو کې ښوونیز مرکزونه او مکتبونه بند کړي دي. هغه زیاته کړه په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه وتړل سي. هغه رستورانونه چې سرپټو ځایو کې دي باید حد اکثر 10 میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم اجباري سوی او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 15-50 کلونه یې عمر زیات وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ښاروالیو هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستېدو او دغه راز د فزیکي واټن امکانات دې وسنجوي. د جوماتونو له ملا امامانو هم غوښتل سوی چې د لمانځه پر مهال فزیکي واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاده فضا کې د لمونځ وکړي. دا یو لر نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې د اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې سوي دي. تېره ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې په یو ناسته کې په نورو هیوادونو کې افغان سفیران ته دنده ورکړه چې د بیرنیو روغتیایي مرستو د جلبولو لپاره هڅه وکړي. په افغانستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې 152 طالبان وژل سوي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه 152 طالب وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت له راپور سره سم په تیرو 4 ساعتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر پایله کې 152 طالب وسلوال وژل سوي او 4 اویا تنه ټپیان سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت راپور زیاتوي یادې نشتې د لغمان، غزنی، لوګر، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، زابل، غور، بادغیس، هرات، سرپل، فاریاب، قندوز او تخار په ولایتونو کې رامنځته سوي دي. د طالبانو ډله تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې تاوتریخوالی او نشتې زور اخیستی دي. د افغانستان په شمال کې 14 ملکی وګړو ته مرګ جوړه واړوله. د افغانستان د امنیتي چارواکو له راپور سره سم په بلخ ولایت کې 14 ملکی وګړو ته مرګ جوړه واړوله. د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار شاوخوا 10 بجې د مزار شریف ښار شپږم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي 14 توکو 14 کړې چې په پایله کې 4 ملکی وګړو ته مرګ جوړه واړوله. د بلخ ولایت د بلخ ولایت د والی ویان عادل شاه عادل افغان رسنۍ ته وویل چې په 14 کې یو تن ملکی وګړي وژل سیوی او درې تن نور ټپیان سیوی دي. د عراق لومړي وزیر ټینګار وکړ د عراق په ولس کې نفاق او تیت پرکوالی هم د هیواد او هم د نړۍ لپاره ناوړه پایلې درلودلی سي. دل سومری له راپور سره سم د عراق لومړي وزیر مصطفی الکاظمی د دې هیواد خلکو ته د داعش د ترسي ډلې په مټ د موسل د نسکورېدو یادونه وکړه او وویل په هغه ورځو کې عراق له سختې ماتې سره مخ سو، لیکن ولس له دې ماتې له زړه څخه یو موټی او کامیابه راوتی. الکاظمی زیاته کړه د موسل د ماتې بیا یادونه د دې حقیقت بیانونکی دی چې عراقي ولس د سولې او د ودې د ترلاسه کولو لپاره د یووالي پرته بله چاره نه لري. موسل د عراق تر ټولو دوهم ستر ښار دی چې په 2014 میلادي کال کې د داعش لاسته ورغی. عراقي ځواکونو تر دریو کلونو خونړیو جګړو وروسته په 2014 میلادي کال کې موسل له داعش څخه ونیوه. په عراق کې د داعش ماتې سره سره د دې ترهګرې ډلې ځینې عناصر لا خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دغه هیواد په ځینو سیمو کې لا هم د شوده شابي ځواکونو او د پوځ ګډ عملیاتونه روان دي. د خبرونو پای.
سیاسی
تبصره. ایزانو وسم ساسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تبصره ته. چینوانې د پیران کې د ټاکنو په درشل کې د ګډوډیو لپاره د سعودي رسنیو هڅې. د ایران د ولسمشر د ټاکنو د نوماندانو د صلاحیت تر تایید وروسته د سیمې دښمنې رسنیو په مشخصه توګه بیا د سعودي او امارات پورې تړلې رسنۍ د ټاکنو د تحریم وروسته د بلواو د رامنځته کولو لپاره د خپلو شومو سناریو د پلي کېدو په موخه هڅې ګړندې کړې دي. دغه رسنۍ په مختلفو دیسو سره لکه په ولسمشرۍ باندې د خلکو په بې باور کول او په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په بې اهمیت ښودنې سره د ایران د سیاسي حالاتو د تور ښودنې هڅه کوي او ناسم معلوماتونه او پروپاګنداوې خپروي. د دغو پروپاګنداو هدف تر دې چې د ایران ولس وي د بهرنۍ هیوادونو په عمده توګه د عربو ملکونو په تیرو یا د فارس خلیج د څنډې د هیوادونو ولسونه دي. په دغه موده کې د یادو رسنیو خپرونو ته په کتو سره پوهېدای سو چې دغه رسنۍ د خبر راپور او د نامعلومو او غریزي کسان سره د مرکو په چوکاټ کې او له ټولنیزو رسنیو څخه د نامعتبر انځورونو او کلیپونو په خپرولو سره هڅه کړې چې له ایران څخه یوه ناوړه څېره وراند کړي. د دوغ رسنۍ له لورې د ترسره سوي پروپاګندو پیغام د عربستان او نور عربي هیوادونو لسم ته دادی چې د ایران ولسمشر ټاکنې نمایشي او سمبولیک دي. له ایران څخه د ناوړې سیرې د وراندې کولو په چوکاټ کې هڅه کیږي چې د فارس خلیج په استبدادي هیوادونو کې په غیر مستقیم توګه له پاچاهۍ یا استبدادي نظامونو څخه ملاتړ وسي، ځکه چې په ایران کې ولسمشر ټاکنې د دغو استبدادي عربي نظامونو لپاره په ټولنیزو شبکو کې د ملامتیا په یو ډول اوزار بدل سوی دی. د مثال په توګه په ورسته ورځو کې د ټولنیزو شبکو کارونکو د طنز په ژبې سره په عربي ټاپو وزمه کې د ټاکنو په نشتون ملنډې وهي او لیکي په داسې حال کې د عربستان چارواکي او رسنۍ په ایران کې په ټاکنو نیوکې کوي چې په عربي ټاپو وزمه کې ورسته ټاکنې هغه مهال ترسره سوې چې د عرب توایفو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شهادت لپاره په خپل منځ کې پچه واچولې. په دې خاطر د پوهېدو وړ دی چې ولې د عربستان پورې تړلې رسنۍ تل د ایران په ټاکنو کې د شک او شبهې د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي. په دغه چوکاټ کې د سعودي دربار پورې تړلې تبلیغاتي ارګانونه په وروستیو ورځو کې په ایران کې د ټاکنو د بې باور کولو او د ټاکنو د سلامتیا په اړه د شکونو د رامنځته کولو په هاخوا هڅه کوي چې دا په خپلو خلکو ومني چې ولسمشر په ایران کې له واک او صلاحیت څخه برخمن نه دی، بلکې صلاحیت له نورو چارواکو او ارګانونو سره دی. په حقیقت کې دغه ډول ناسم تبلیغات په ټولنیز شبکو کې د عربستان د واکمن نظام د تور فضا په غبرګون کې د عربي رسنیو له لورې ترسره کیږي چې د سیال هیواد د ټاکنو د سلامتیا په اړه د شکونو پر رامنځته کولو سره د خپل هیواد د سیاسي نظام د باور زیاتوالي لټوي. په همدې موخه په خپلو ټولو خپرونو کې په ایران کې د ټاکنو د تحریم او د نګډون تبلیغات کوي تر څو په ایران کې د بلواو د جوړولو زمینه برابره کړي. سعودي رسنۍ په وروستیو ورځو کې یو نامشخص او نامعتبره ویډیو خپروي چې پکې یو معترض کس د ایران د ولسمشر ټاکنو د نمایندانو تصویر ته اور اچوي. دغه کلیپ د سعودي پورې په تړلې فارسي ژبې رسنۍ او ټولنیزو شبکو کې هم خپور شوی دی. د سیاسي تفسیر پای. ایزان اوس هم ستاسو پام را اړوم د نن ورځې مرکې ته چې په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر له مشر ښاغلي غلام جیلاني ځواک سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه ترسره شوی.
ځواک سب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ځلونو د نړیوالو رسنیو له لورې د بهرني ځواکونو لخوا د افغان ملکي وګړو د همدې وژلو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په وروستیو کې په اورزګان کې د اسټرالیا ځواکونو له لورې د افغان بېګناه وګړو د وژلو په اړه د دې هیواد د رسنیو لخوا بوږوونکي راپورونه خپاره شول. راپور کې ویل شوي چې اسټرالیا ځواکونو د افغان ملکیانو په وژلو کې به له یو بل سره سیالي کولې. د راپورونو له مخې په اسټرالیا کې د هغه پوځي محکمه پیل شوې چې په اورزګان کې بېګناه ملکي وګړي وژلي وو. رابرټ سمیت تورن دی چې په 2012 میلادي کال کې په اورزګان ولایت کې یو ملکي بېګناه بزګر تر شکنجې وروسته وژلی دی. اوس په اسټرالیا کې د دغه عسکر محکمه روانه ده. ځواک سب تاسو معلومه ده رابرټ بیلز هغه امریکایي عسکر چې په کندهار ولایت کې شپاړس ملکي وګړي من جمله و ماشومان یې وژلي او وروسته یې اور راچولو. تر یوې مودې وروسته د ټرمپ له لورې له بند څخه خوش شو. همدارنګه نور داسې امریکایي جنایتکار عسکر چې په افغانستان کې بېګناه کسان وژلي و دا تر محکمې وروسته صرف یو نمایشي توګه زندان ته اچول شوی او بېرته تر یوې مودې وروسته خوشې شوی و. وس ځواک څه په نظر آیا استرالیا به واقعا خپل جنایتکار سربازان په عادلانه توګه محاکمه کړي که دا صرف یو نمایشي حرکت دی؟ تاسو په ټول کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنګي جنایتونو سره د لویدیځو هیوادونو دغه ډول د دوه ګونی چلند ته په کومه سترګه ګوري؟ مهرباني
ګوري. اول دا چې استرالیا رسنۍ د جنایت کار کوي دا یو ښه اقدام دی. استرالیا رسنۍ د جنایت کار کوي دا چې د استرالیا محاکم د استرالیا محاکمه کوي زمونږ هیله دا ده چې عادلانه محکمه وشي. زه فکر کوم چې د استرالیا محکمه تر ډېره لاره نه ده پاتې چې غیر عادلانه محکمه وکړي، ځکه اسناد او شواهد رسنۍ څنګه وړاندې کړي دي ډېر واضح توګه باندې. یو بېګناه شخص چې نور سره وصله شته او نور سره د جګړې په حال کې دی د استرالیایي عسکرو دپاره اول تفتی دارن کیجی او بیا وزن کیجی. نو دا دیر یا اخکارا واضح جنایت دا فکر کومه چه محکمه تا با دیر اگرانه بی یعنی دا با در استرالیا دا محکمه حیثیت او وقار بیخی دا منزوی سی که دغا اسکر تا برات ود او یا لکه سنگه چه امریکایی دا بیل بارا کتا سویی علی دغا سی او فیصله بود کی نو دا با دا استرالیا دا قضایی قوی دا پارا دیر دیاد دا شرم سی. لیکن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د جنایت قضیه چې ده هغه دومره ساده او سطحي نه ده. دا یوازې د افرادو تسلیم نه دی چې په افغانستان کې جنایت کړی دی، یوازې بل نه دی، یوازې د استرالیا عسکر نه دی، بلکې په سیستماتیک ډول باندې په افغانستان کې جنایت شوی دی. او په دغه جنایت کې یوازې عسکري قمندانان نه بلکې د دې حکومتونه او سیاسي مشران شامل دي. نو بدحت انا وست دغه محاکمه فساد نشته ده، دغه توانای افغانان نه لري چې دا جنایتونه محاکمه کړي. لیکن که یو وخت راغی د امریکا حکومتونه د دې رئیس جمهوران او دغه پالیسی جوړوي چې د توریزم په نامه جګړه د توریزم له د ابزار په توګه استفاده وکړله او توریزم د منځوړلو په ځای لا پراخه کړ. دا یو ډېر ستر جنایت ده چې امریکا کړی دی او یو ورځ به د دې ځواب وي. نو دا جنایت یوازې د افرادو جنایت نه دی، د سیستم جنایت دی، د حکومتونو جنایت دی، د سیاستوالو جنایت دی. او زه فکر کوم اوسنی دې جنایتونو ته رسېدل مشکل دي، لیکن یو ورځ به انشاءالله دې ته رسېدل کېږي.
ځواک په 2013 میلادي کال کې د هاګ نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنایتونو قربانیانو ته د شکایت د ثبتولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړ، چې په دغه موده کې تر 1 میلیون زیات شکایتونه ثبت شول. خو امریکا د نړیوالې محکمې له لورې د امریکایي ځواکونو د جرمونو د څېړلو مخه ونیوله. ځواک صاحب، تاسو معلومه ده چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي، اوس د دغو بهرنیو ځواکونو د جنګي جنایتونو په میلیونونو قربانیان باید څه وکړي چې عدالت ورته ملاو سي یا عدالت ترلاسه کړي؟ څوک باید د دوی غم وخوري؟ د نړیوالو بشري حقوقو د ادارو څه مسؤلیت جوړیږي؟ مهرباني.
ګورې، نړیوالې بشري حقوقو ادارې چې دي متاسفانه دا دومره خودمختاره نه دي. اول خو ملګري ملتونه چې دي دا یو خودمختاره اداره نه ده، دا د سترو قدرتونو د ګټو د ساتلو په ادارې باندې بدله شوې ده. د ویتو ظالمانه حق چې د ستر هیوادونو لري، دا په خپل سبب کیږي چې عدالت تامین نشي په ډېرو مواردو کې. د بل خانه امریکا د دغه نړیوالې جنایي محکمې غړې نه ده، نو امریکا نشي کولی. مثلا دلته خو په افغانستان کې چې جنایت شوی دی، دا شکایتونه کېدای شي چې درج شي، لیکن د دغه جنایتونو مرتکبین خو لاړل امریکا ته روان دي. هلته دوی تعقیب دپاره نه شي ورتلی، ځکه امریکا د دې محکمې غړې نه ده. متاسفانه دا ډېر جنایتونه داسې دي چې دا به بې ځوابه پاتې کېږي، لیکن په تاریخ کې دا ثبتېږي. امریکا ټول تاریخ د جنایتونو تاریخ دی، هغه جنایتونه چې امریکا د امریکا د بومي خلکو سره پروتوکول په وړاندې وکړل، او نسل کشي جنوسایډ وکړ، یو جنوسایډ چې هغه تر پوټي کې په خپل هیواد په خپل هیواد کې په خپله خاوره کې د منځه وړل، او د هغې ځای ونیو، د هغې هیواد ونیو، خاورې ونیولم. هغه جنایتونه کله محکمه شول؟ کله ورته رسېږي؟ وسلوه د افریقایانو قاچاق چې په کوم ترتیب باندې وشو، هغه یو ډېر ستر جنایت و، د هغې محکمه کله وسلله؟ همداسې په جاپان باندې اتومي برید په یو ستر بشري جنایت و، ویتنام کې چې کوم جنایتونه وشول. نو امریکا ټول تاریخ له جنایتونو یو تاریخ دی، تر څو چې نړۍ یو ستر قدرت او یا دوه درې ستر قدرتونو تر منځ ویشلې وي، دې جنایتونو ته رسېږي به مشکله وي او ګرانه وي. تر څو چې یو نړیوال عادلانه نظام حاکم نه شي، دې جنایتونو ته رسېدل به مشکل وي.
ځواک صاحب، تر بلې مرکې مو په پاکه لاس پارو، خوشحاله او سوکاله اوسئ.
د ولسمشره انتخابات
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د 14 ولسمشریزو ټاکنو ځانګړې خبرونه د رهبرۍ له نظره په ټاکنو کې د ګډون اهمیت دی. نو هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د اسلامي انقلاب تبرل تو باورستا ټاکنې تل د اسلامي جمهوریت د نظام د ستنو د پیاوړی کېدو سبب شوی او د نویو مفکورو لپاره میدان برابر کړي. د اسلامي جمهوریت د نظام د څلورو لسیزو تجربه او په ټاکنو کې د خلکو حضور د ټکی خودنه کوي چې په هر کچا په ټاکنو کې د خلکو ګډون زیات وي، په هغه اندازه د اسلامي جمهوریت د نظام اقتدار او ولس پالنه پیاوړی کېږي. په ټاکنو کې حضور بے لشکا زیات اثرات لرلی شي چې د چارواکو ټاکل د ټاکنو له پایلو څخه ګڼل کېږي، خو تر هغه مهم د ټاکنو اوږدمهاله اقتصادي، سیاسي او ټولنیز اثرات دي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې اړه د اسلامي شورا له مشر او استادو سره په لیدنه کې د ټاکنو پورې د اړوند مسایلو په بیانولو سره ټینګار وکړ. د ټاکنو پایلې به د کلونو لپاره د خلکو په ژوند او په هیواد سیوری وغوړي. هیله لرو چې د غبرګولي د میاشتې 28مې دښمنانو د غوښتنو په پوټه زموږ لپاره د سر لوړي او د عزت لامل وګرځي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د انقلاب له لومړي او د اساسي قانون تر بدلون او ولس مشر ته د اجرایي صلاحیت تر ورکړې وروسته ټاکنو سره د دښمنانو مخالفت ته په اشاره سره وویل، په دغو دوه څلوېښتو کلونو کې د دښمنانو د تبلیغاتو روده دا ده چې له ټاکنو څخه مخکې وایي خلک به پکې ګډون نه کوي، په ټاکنو کې د خلکو تر ګډون وروسته بیا وایي ټاکنو کې درغلی شوی دی او د ټاکل شوي ولسمشر په اړه وایي هغه واک نه لري. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنهای په دې باندې په ټینګار سره چې اوس هم د دښمن پروپاګانډا په ذکر شوي رودې سره ترسره کیږي زیاته کړه، هغوی هڅه کوي په خلکو کې دا باور رامنځته کړي چې ټاکنې او د ولسمشر ټاکل هیڅ ګټه نه لري، لیکن ولس په هر یو ټاکنه کې د مختلفو لیدلورو په درلودلو سره د خپلو رایو په کارولو وښوده چې په ټاکل شوي سیاسي نظام باور لري او له هغه څخه ملاتړ کوي. ټاکنې په حقیقت کې د ډیموکراسۍ پړاو ته ورننوتل او د ټولنې د ظرفیتونو په کارولو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو پرمخ بیول دي. په دې توګه د ټاکنو د ضرورت او د هغه د مثبتو او ګټورو کارکردګیو په اړه هیڅ شک نشته. سره له دې ځینې کسان په ټاکنو کې د خلکو د ګډون او د اهمیت په اړه شک او شبهې رامنځته کوي چې جړه یې په نورو مسایلو کې نغښتې ده، لکه د ځینو چارواکو د واکمنۍ په دوره کې د هغوی د سیاستونو ناکامي او ځینې وختونه بیا د غډول خبرې د نظام د دښمنانو له پروپاګاندا او څخه سرچینه اخلي.
ایزانو په ټاکنو کې ګډون او د برخلیک ټاکنه د یادو شوي اړخونو په اخوا د یو سیاسي، ټولنیز او قانوني حق په توګه د اهمیت وړ دي چې ډیموکراسي بیخ بنا بل لیکيږي. دغه حق د اسلامي جمهوریت په نظام کې تر مختلفو عنوانونو لکه د ټاکلو حق او د برخلیک د جوړولو د حق تر نوالاندې د یو دینی مکلفیت په توګه پیژندل کیږي. د هر یو حق ځانګړنه دا ده چې د حق خاوند باید ورڅخه دفاع وکړي او په هر شرایطو کې خپل حق باید په بشپړه توګه وغواړي، ځکه چې سر نه پسې ګرځول د هغه د لمه عزتلو سبب ګرځي. د رای برس تر مقام په خپلو ویناو کې د دې مسلې اهمیت ته په ځلونو اشاره کړې ده او فرمایلی دي، دغه ټاکنه یو حق او په عین حال کې یو تکلیف دی. زموږ د خلکو د ټولو پرګنیو دا حق دی چې خپل نظر وړاندې کړي، د هغوی دغه مسؤلیت دی. د ریبرس تر مقام په دغه ټکی ټینګار کوي چې ټول باید راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي. دا ګډون سبب ګرځي چې د اسلامي جمهوریت نظام پیاوړی او دوامدار شي او پاتې کېدل یې تضمین شي او هیواد له بشپړ امنیت څخه برخور پاتې شي. له دې پلوه د ټاکنو په ډګر کې د خلکو ګډون د ګواښونو او ستونزو په وړاندې د هیواد اقتدار او توانمنه سبب ګرځي. اگر څنګه چې د اسلامي انقلاب رهبر و فرمایل ټاکنې د ملي اقتدار تر ټولو ستره وجهه ده چې پایله کولی شي د مدني ټولنې د دوام سبب وګرځي او د ټولو ګواښونو او فشارونو سره سره د ایراني ولس د پرمختګ او ودې سبب وګرځي.
په ایران کې په ټاکنو کې ګډون د قانون له مخې الزامي نه ده، بلکې د یوې دینی او ټولنیز مکلفیت او د فردي حقوق د یوې برخې په توګه په ټولنه کې له زیات اهمیت څخه برخور دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپلو وروستیو ویناو کې د غبرګولې د میاشتې په 23مه ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کمزوري ګډون په اکله اندېښنو ته په اشاره سره وویل: زه په دې باور یم چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون د ځانګړو کسانو له حضور سره تړاو نه لري، بلکې خلک د داسې یو کس پسې دي چې د هیواد د ستونزو د حل په موخه له غوره مدیریت، کلک هوډ او کارنده توب څخه برخور وي. او دا د خلکو لپاره اهمیت نه لري چې یاد کس څه عنوان لري او یا کوم ګوند پورې تړلی دی. البته کېدلی شي دغه مسله د سیاسي جریانونو لپاره د اهمیت وړ وي، لیکن د عامو خلکو لپاره اهمیت نه لري. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای جواد کړه: مهم دا دی چې نوماندانو خلکو ته قناعت ورکړي چې د ټولنې له ستونزو سره بلد دي. غوره مدیر د تدبیر خاوند او رښتینی دی او د هیواد د ادارې وړتیا لري. په دې توګه د پاک خدای په توفیق سره په ټاکنو کې به د خلکو ګډون شاندار وي. هغوی زیاته کړه: اوس د هیواد اصلي او بیړنۍ مسله اقتصاد دی او نوماندان د اقتصادي ستونزو د حل لپاره خلکو ته وړاندې کړي دي او هغوی ته قناعت ورکړي چې د ستونزو د حل وړتیا لري. په ټاکنو کې له فعال ګډون او د جذباتو له مخې نه، بلکې په شعوري توګه ټاکل د دې سبب ګرځي چې تر ټولو وړ کس وټاکل شي او داسې یوه اداره رامنځته شي چې اصلي غوښتنه یې د خلکو د ستونزو حل وي.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدل ز پای ترسي parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک ته تربل پروګرام په لوي او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او مل کرے. کرامات چینا ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له کورنۍ څخه د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د میلاد په موقع تاسو ټولو ته د مبارکۍ او د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره په دې مناسبت د نور او کرامت چینه نومه له یو خاص پروګرام سره زه فاطمی
او زه جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې د پروګرام تر اخره پورې را سره ملګرتیا وکړئ.
Thank you. عزیزانو نور هر ځای چې وي د ودې ترقې او ژوندانه ذریعه ده. د خدای د ګران رسول د اولاد د پاک انوار د نړۍ په هر ځای کې خپاره دي. په هر ځای کې چې د خدای د ګران رسول خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د یو اولاد یو نخا اثر روزه او مزار موجود وي، نو پاک زلونه ځان ته جذب کړي او د ایمان د ودې د مؤمنانو د غونډېدو او دینی معنویت او د پاک و اهل بیتو د تعلیماتو د پراختیا مرکز ګرځېدلی دی. د اووم امام حضرت امام موسی کاظم علیه السلام دا نسل څخه درې قدرمن اثر کوونکي او جاذبه لرونکي یادګار په ایران کې شتون لري چې هر یو معنویت وړانګې او ملکوتی جاذبه را پیدا کړي دي. د هیواد په ختیځه سیمه خراسان کې حضرت امام علی ابن مصر رضا علیه السلام، په مرکزی سیمه قوم کې حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها، او په فارس او شیراز سیمه کې حضرت احمد بن موسی علیه السلام شتون لري. ایران د دغو دریو زلاند المرونو چې د معصوم امام بالفصل اولاد دي خاصه رڼا پیدا کړې ده، او د هغوی د مبارکو مزارونو آثار او برکات پیړې وشوې چې د دې هیواد په خلکو یې مادي او معنوي نعمتونه نثار کړي دي. ګرانو دوستانو، د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد په مناسبت دغه خاص پروګرام تاسو ته پام را ګرځو.
ډیر عزتمن اوریدونکو، حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د 133 هجری قمری کال د ذی‌قعده امیانې د میاشتې په لومړۍ نیټه نړۍ ته تشریف راوړه. قدرمن پلار امام موسی کاظم علیه السلام او مور بی بی نجمه خاتون نومیږي. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په یوې داسې کورنۍ کې سترګې وغړولې چې د علم، فضیلت او اخلاقو د تجلی مرکز وو. دغه بی بی د خپل قدرمن پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د ژوند په دوران کې له هغه حضرت څخه زیات فیض حاصل کړ، او د پلار له شهادت وروسته یې د خپل ورور حضرت امام رضا علیه السلام لپاک وجود څخه فیض ترلاسه کړ، او د هغه حضرت د علم، پوهې او حکمت لباغ څخه د معرفت غنچې ترلاسه کړې. بی بی معصومه سلام الله علیها له امام رضا علیه السلام سره زیات مینه او الفت درلوده. هغه د خپل پیژندګلوۍ په اړه فرمایي: زما معصومه د امام رضا علیه السلام خور یم. دغه جمله له خپل ورور یعنی امام رضا علیه السلام سره د هغې بی بی د زیات مینې ښودنې کوي. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها لس کلنه وه چې پلار یې شهید کړی شو، او د هغه له شهادت وروسته یې د خپل قدرمن ورور امام رضا علیه السلام تر څنګه د الهي تعلیماتو خپرولو ته د همت ملا وتړله. هغې بی بی په ایمان او پاک لمنۍ کې اوچته مرتبه درلودله، او د ماشومتوب له دوران څخه یې علمي او معنوي فضایلو په وجود کې څرګند وو. اسلامی عالمان او مورخان باوری دی چې د امام موسی کاظم علیه السلام د لونو ترمنز حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها یو خاص مقام درلوده. نقل شوی دی چې دغه قدرمن میرمن به په ماشومتوب کې زیاتره علمی او فقهي پوښتنو ته ځوابونه ورکول، او د پلار د علم او پوهې له سرچینې څخه یې چې څه زده کول په امانت سره او صحیحتوب به یې له څه کمی زیاتی د خلکو ترمنځ خپرول. د قدرمنې بی بی له خپل پلار نیکونو څخه یو شمیر حدیثونه نقل کړي دي چې د اسلام د سترو عالمانو د استناد وړ دي. کله چې امام موسی کاظم علیه السلام موجود نه و، بی بی معصومه سلام الله علیها به د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ورکول، او د هغوی فکر، شکوک او شبهات به یې لرې کول. یو ورځ یو شمیر شیعه ل امام موسی کاظم علیه السلام د ملاقات او د هغوی څخه د ځینو پوښتنو کولو لپاره مدینه منوره ته راغلل. دغه وخت امام موسی کاظم علیه السلام په سفر لاړ وو. هغوی خپل پوښتنې حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها ته چې هغه وخت کم عمره و ورکړې. هغوی په سبب یې د امام کور ته راغلل، خو هغه حضرت له سفره نه و راستون شوی. هغو مسافرانو خپل لیکل شوي پوښتنې وغوښتلې چې یوه بله ورځ بیا د امام په خدمت کې حاضر شي، خو حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها د ټولو پوښتنو ځوابونه په ډیر دقت او صحیح توګه لیکلي وو، او هغو کسانو چې دا ولیدل نو ډیر حیران شول. کله چې امام موسی کاظم علیه السلام له سفره راستون شو او د خپل لور پوره او قانع کوونکي ځوابونه یې ولیدل نو ډیر خوشحاله شو او وی فرمایل: فداها ابوها، یعنی پلار درنه ځار شه.
دوستانو، د هغې بیبی د زیارت نامې په یوه برخه کې د هغې مقام او مرتبه ته اشاره شوې ده. همدارنګه د دینی بزرګانو د نقل له مخې د هغې لپاره یو شمېر لقبونه ذکر شوي دي چې د هغې قدرمنې بیبی لوړ علمي، اخلاقي او معنوي مقام ښودونکي دي، لکه صدیقې لقب د ډېرې ریښتونې مېرمنې په معنا دی، یا محدثه یعنی د حادیثو روایت کوونکي. د یو لړ مستنداتو له مخې حضرت معصومه سلام الله علیها په کریمه اهل بیت مشهوره ده. کریمه د سخاوتمند او بخښنه کوونکي میرمنې په معنا ده. هغې قدرمنې بیبی خپل نیکمرغه ژوند د قرآني او اسلامي تعلیماتو په پیروي کې تیر کړل، او د ژوند په هیڅ شیبه کې د خدای پاک له یاد او ورسره له مینې غفلت ونه کړ. نو له دې امله له دین څخه د پوره پیروي او د هدایت للارې نه د خارجېدو په وجه د انساني کمال وړو درجو ته ورسیده. حضرت امام رضا علیه السلام د دغې میرمنې د تقوا او پاکۍ په بیان کې هغه معصومه ونوموله، یعنی یوه داسې میرمن چې له ګناهونو پاکوي.
بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها په ځوانۍ کې د علم، پوهې، کمال، حدیث، فضیلت، ایمان، ثابت قدمی، اراده، قربانی، هجرت او مقام په لوړ درجه کې و. د خدای د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیتو علیهم السلام د عاشقانو زړونه یې ځان ته جذب کول. لوړ رتبه عالمان او فقیان د هغې بیبی او د هغې د آستانې ته په حاضرېدو باندې ویاړ کوي، او قوم خار د هغې په برکت قوم شوی دی. هغه قدرمن بیبی پکې دفنه ده چې بارګای په بیابان کې د یوه غمی پشان زلیږي، او حرم د فیض او کرامت چینه ده، او نه یوازې کوترې د مزار په آسمان کې عاشقانه طواف کوي، بلکې د علم او معنویت عاشقان د پروانو او پتنګانو پشان نه یوازې له ټول ایران څخه، بلکې د حجاز، بحرین، هند، پاکستان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان پشان د هیوادونو او د غشان له افریقایي او نورو لیري پرتو آسیایي هیوادونو څخه د نور دغه وادي ته راغلي دي. Thank you.
مقدس قوم خار لا ډیر په خوا او د مامانو د زمانه رئیس شیا مرکز وو او نامتو شخصیتونه راویان او عالمان له دغه خار را پاتېدلی او یا هم په دغه خار کې ژوند کړی دی. د هغې نورانی میرمنې مقدس مزار چې د معصومینو امامانو د سپارښتنې له مخې شیا مزار شوی د دغه خار معنوي جاذبه رونق او موقعیت یې زیات کړی. په دغه خار کې ورو ورو کتابتونونه دینی مدرسې جوړې شوي او بالاخره په 1410 هجري کال کې د مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی په لاس د قوم علمیه حوزه تاسیس او احیا شوه او دغه حوزه چې مخکې هم موجوده وه پکې نوي ساه وغړېده. په همدې وجه زیاتو عالمانو او پوهانو د علم او پوهې زده کوونکو دغه ښار ته هجرت وکړ، ورته یې نړیوال حیثیت، اعتبار او مرکزیت وبخشو. د قوم علمیه حوزه د دغې قدرمنې میرمنې د پاک مزار په برکت جوړه شوي او دوام یې موندلی دی. د دینی علومو د تشیع د سوچا کلتور او د اهل بیتو د میراث د زده کړې په زرګونو عاشقان په دغه ښار کې اوسیږي او د کرامت د میرمنې د نورانی حرم په سیوره کې اسلامي او قرآنی تعلیمات زده کوي چې د نړۍ په لویو سیمو کې د دین مبلغان او د انقلابي افکارو خپرونکي وي. له ټولو هیوادونو او مختلفو هیوادونو څخه زواران او پتنګان یې زیارت ته راځي او زړونو ته د هغې د زیارت په کوثر سره صفا وربخي او د پاک و اهل بیتو له علومو څخه خړوبیږي. په مختلفو وختونو کې د دغه پاک حرم بیا رغونه شوې ده، پراختیا یې موندلې ده او اوسنی شانداره او لا جاذبې ډک شکل یې اختیار کړی دی.
د علم او ایمان په ډګر کې د حضرت بی بی فاطمه محسومه سلام الله علیها فعال شتون په اسلامي تاریخ او کلتور کې د ښځې د لوړ مقام او ارزښت ښودونکی دی. د تاریخ په اردو کې د بی بی مریم او بی بی آسیه علیهم السلام په شان قدرمنو میرمنو په ډګر کې شتون درلودلی او لوړ انساني شان او کرامت ترلاسه کړی دی، تر دې چې پاک خدای هغوی د ښځو او سړیو لپاره د بیلګې او نمونې په توګه معرفي کړی او د هغوی په شان کې آیتونه نازل کړي دي. حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها هم د یوې عالم او پوهې میرمن په توګه د نمونې او بیلګې کېدو لپاره د دې باوجود چې یوه پیغله نجلۍ وه هم یې له عبادي نظره او هم له علمي او سیاسي نظره خپل کردار په ښه ډول ادا کړ او د ولایت او امامت د حریم د ساتنې په لورې حرکت سره یې وښودله چې میرمن په ټولو ډګرونو کې فعال او اغیرشیندونکی رول لوبولی شي. که د ښځو او جنکیو کردار او مقام په ښه ډول تعریف شوی وي نو هیڅکله د میرمنو اجتماعي فعالیت په یو زیان نشي بدلیدلی. هم هغه ډول چې د پاک خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په هغه دوران کې چې خلکو به لونې ژوندې ښخولې خپل قدرمنې لور ته د ارزښت په ورکولو سره د ښځې او لور په نسبت د ټولنې نظریه بدله کړه. په ایران کې د دغې قدرمنې میرمن د ولادت ورځ د لور ورځ نومول شوې ده. د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د ژوند تیرولو طریقه د انسان د ژوند ټول اړخونه په بشپړه توګه په بر کې نیسي او انسان عظمت او کامیابۍ لورې ته هڅوي. دوی مسلمانو میرمنو او انجلیو ته ورزده کوي چې پاک لمنی د انسان د تلپاتې والی تر ټولو مهم راز دی او هر میرمن چې د پیغلتو په دوران کې پاک لمنه پاتې شي نو له آرامښت او کراری ډک او ښکلی ګډ ژوند به ولري. په اوسنی زمانه کې هغه څه چې مسلمانې میرمنې تر ننه پورې اوج ته رسولی دی، د معصومینو علیهم السلام چې د وحی په لمن کې روزل شوي دي د سیرت پیروي ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد په مناسبت یو ځل بیا د مبارکۍ په ویلو سره له خدای پاک څخه او له قرآن مجید او پاکو اهل بیتو سره د لا زیاتې مینې او الفت غوښتنه کوو.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو، د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې په مناسبت مو دغه ځانګړی پروګرام اوریدو. د پروګرام په پای کې د دغه د کرامت او نور د میرمنې د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځل بیا تاسو قدرمنو اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو، او هیله من یو چې انشاءالله مونږ هم د نور او کرامت له دغې سرچینې خړوبه شو او د دغې مبارکې میرمنې د ژوند او د دغې مبارکې میرمنې له سخاوته برخمن شو. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او خاد او آباد اوسئ.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.